آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې پر ځینو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا ورزو خوسته. په دې ولایت کې خلک شکایت لري چې د مځکو د غصب مسله زیاته شوی او د زیاتو کسانو مځکه زورواکو کسانو لاندې کړې دي. د خلکو شکایتونه د والی لویان سره شریک شوي دي. د آزادی او اوریدونکو د پروګرام په فایل کې له اوریدونکو اوري چې په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر امنیتي مسایلو، اداري فساد او نورو موضوعاتو غږېدلي او د دغو ستونزو د حل لپاره یې دولت ته پیشنهادونه کړي دي. اول اوریدونکي شکایت لري چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري.
زه سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ څخه خبر کوم. پښتو مې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت څخه دا ده لکه څنګه چې 3G انټرنیټ تا د افغانستان په نورو دیارلس ولایتونو کې د اتصالات او مخابراتي شرکت او ها سرحدي ولایتونو لکه پکتیا ده په دې ځایونو کې خو انټرنیټ نشته. 2G انټرنیټ زموږ لپاره هیڅ کفایت نه کوي او ګوګل صفحه زر نه خلاصوي. که چیرې 3G نیټ په سرحدي ولایتونو کې فعال شي نو د خلکو مشکل به خوندي شي. بله پښتو مې دا ده چې د 3G انټرنیټ مصارف هم زیاتې داخلي د شبکو ټولو دا مصارف دې هم کم شي. وسلام به احترام مننه زده یې راډو.
زه ګل بهار یم د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ یم. اوس د ایران په بندر عباس کې وسیږم. د غزما پیغام د مسؤلینو د غوږ پورې ورسوي چې دا په غورماچ غیسار کې دغه عربا اوس یو دوه کې کېږي چې کار نه کوي. اتصالات تازه په حاله سوی دی. هغه چې زنګونه و هو په مشکل باندې ډېر سخت مشکل پر مطرفونه راځي رخیږي. بس دغه مشکلات چې زموږ حل کې مسؤلین چې دغه په عربا په اعتبار ته په حاله شي.
زه سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا پیغام د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته پرېږدم. پښتانه مې د اتصالات مخابراتي شرکت محترم رئیس څخه دا ده چې د پکتیا ولایت سمکنې ولسوالۍ کې چې کومه د اتصالات مخابراتي شرکت دستګاه موجوده ده د لوی اختر د دوهمې ورځې نه راپه دېخوا تر نن ورځې پورې کار نه کوي او نه چا د دې دستګاه غم وخوړو. د اتصالاتو شبکې ته مونږ عاجل اړتیا لرو. د تاسو هیله لرو چې د سمکنې ولسوالۍ کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت دستګاه ډېر تر بیرته په حاله کې. که په اړه نه شي نو مونږ به ډېر سخت خفه هم او بل مونږ په ستونزو کې یو. زموږ ستونزو ته باید تاسو پام وکړئ. وسلام به احترام مننه.
د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ساعت نه په حکومت کې داخل شوی یم نه یو ساعت په طالب کې داخل شوی یم. که چې محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان په افغانستان کې سوله غواړي، امنیت غواړي، نو زما نظر دا دی چې اول دې د طالبانو سره روغ او جوړه وکړي، بس امنیت راځي. د طالبانو سرچینه ټوله نړۍ ته معلومه ده چې د ټولو د طالبانو سرچینه د پاکستان څخه ده. نو امریکا دی اول پاکستان باندې فشار راولي چې د طالبانو ځالګۍ حالت ورک شي، په افغانستان کې امنیت راتلای شي. او بل چې د افغانستان د طالبانو سره محمد اشرف غنی جوړ وروغه ونه کی په حکومت کې داخل نه کی، غټ غټ ځایونه ورنه کی، جوړ نه شي راتلای. دا هیڅ امکان نه لري. تیر شوی حکومت چې د کرزی په دوره کې وو هر څه چې په افغانستان کې خلکو کوله د عسکرو کوله هیڅ یې مخه نه سو نیولای. دا چې هغه ورځې زموږ په ولسوالۍ په ګرش کې پیښه سوله چې یو سړی پر موټرګاډ باندې توشي ایښی وو، دغه تس عسکر ځینې واخیستې هغه نه ورکاوه. پر دغه توس باندې دغه سړی څلور میاشتې بندي وو په بندیخانه کې پر دا یوه توس باندې. نو دغه اوس عسکر چې دي، دغه اربکیان چې دي، د دې څخه په هر ځای کې دغه ملکي خلک په آزاد دي، ډېر په تنګ دي، ډېر ځینې په آزاد دي.
ریحان د مسایي ولسوالۍ څخه. زه له دولتي چارواکو څخه غواړم صاحب چې ملي اردو د عبدالروف کلا په کلي کې عمومي سړک بند کړی ده، پوخ سړک بند کړی ده. ټول خلک دغه زنانه وې موټر بایسکلونه خامه سړک باندې خوشي کړي دي. ستر تکلیف خلکو ته رسیږي او ډېر خلکو ته ډېر تکلیف ده. دغه موږ له دولتي چارواکو څخه غواړو چې دغه سړک میجور دوست چې بند کوم سړک چې میجور بند کړی ده دغه دې خوشي کړي. وسلام به احترام
شکایت کرم دا چارواکو ته وروره د فیض آباد د ولسوالۍ نه اور از ما هم ځکه دا فنا سیوات کې دیوالونه ولسوي وو دا فنا سیوات کې منو د سې کې ما د ودو دې کې ما دیوالونه را چپا کړل دا چارواکي دغه ځای هم کړل دي او څنګه هم راته وکړل زه د شبې مو سره د دوه سیام را وڅخو تر خوله کومندان د امنیت ولسوالۍ د فیض آباد د ولایت شبرغان.
سلام زه د فرارود څخه خبره کوم. فرارود کې د طالبانو او د عسکرو د لاسه موږ ډېر په عذاب یو. هر دنګۍ وهل ټکول پورېوال شنځل هر څه راسره کېږي وروره. داسې لوړو مقاماته زموږ شکایت ورسوئ. زموږ ټوک ټوک درې بدارې روزانه وهل راسره کېږي. څوک د بیرې هېڅ خبره هم نشي کولای.
د شیندان د ولسوالۍ د فیض آباد د اذکرهم د محترم صاحب اشرف غنی ته مو دغه خواهش دی چې دغه زموږ سکلان یلاکې موږ ډېر په عذاب مریضان لرو. دا شي تاسو مشکلاتونه ډېر لرو. د ټولو علاقهدارۍ ولسوالۍ د یلاکې زموږ ځای پر مخ بند کړي دي. ډېر په عذاب یو. دغه کار دغه خواهش د اشرف غنی رئیس جمهور صاحب څخه غواړم چې دغه همکاري زموږ سره وکړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د سید سمی په نامه یو اوریدونکی له خوست نه په خپل ایمیل کې لیکلی چې په دې ولایت کې د زیاتو کمزورو کسانو او بې وسو کسانو ځکه زورواکو لاندې کړی دي. خلک شکایت نسی کولی نه هم دولتي چارواکي په دې برخه کې څه اقدام کوي. د اوریدونکو ایمیل وو په خوست کې شاوخوا 1,00,000 جریبه کرنیزم ځکه حکومتي ملکیت دی. خو د یو شمیر نورو سیمو په څیر په دې ولایت کې هم د دې ځکه یو لویه برخه د زورواکو قومي مشرانو او نورو کسانو لخوا غصب شوې ده. د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کلونو کې تر 6,000 جریبه ډېر مځکه غصب شوې وه. خو اوس د سیمه ییزې ادارې په هڅو او کوششونو 24,000 جریبه مځکه له غصب څخه خلاصه شوې او یو شمېر ټولګټي پروژې ورباندې عملي شوې دي. خو پاتې نور مځکه اوس هم د غصب په حال کې پاتې شوې ده. په خوست کې د حکومتي مځکو د غصب پر موضوع د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل د دې ولایت د والی لویان مبارز زادران سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې په دې ولایت کې څومره حکومتي مځکه په کومو سیمو کې غصب شوی.
تقریبا څلور کاله مخکې چې موږ د کرنې او مالدارۍ ریاست څخه رسمي معلومات ترلاسه کړل په هغې کې موږ ته رسما لیکل شوي وو چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې تر 6,000 زیاته دولتي ځمکه غصب شوې چې دغه ځمکې د خوست په مرکز اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ علي شیرو ولسوالۍ نادر شکور دوه مندو تڼیو او په همدې ترتیب فکر نه کوم چې داسې ولسوالۍ د موجوده وي چې په هغې کې د دولتي ځمکه په یو نه یو شکل غصب شوې نه وي. نو د دغه موضوع د حل لپاره موږ هغه وخت ډېر جدي پلان ترتیب کړ چې د هماغه پلان پر بنسټ باندې موږ وتوانېدو چې د مدني بنسټونو علمای کرامو قومي مشرانو د اما پوهوي د پروګرامونو سره سره د جدي اقدام په پایله کې شاوخوا 4,000 دولتي زمکه د غصب څخه خلاص او په هغه کې عملا ټولګټي پروژې تطبیق او یا ځینې او دا اوس هم تر تطبیق لاندې دي.
ښاغلی زدران، اصلا دا د دې حکومتي ځمکو چې تاسو یادونه وکړه چې غصب شوی دی، د دې نوعیت شی دی؟ دا للمه ده که کرنیزې ځمکې دي، همدارنګه د ځمکو غاصبین څوک دي؟
الوخیل صاحب، په خوست کې چې څومره ځمکه غصب شوې ده، ټول وړ نوعیتونه پکې شامل دي. په دې کې دښتې شاملې دي، په دې کې څړځایونه شامل دي، په دې کې کرنیزې ځمکې شاملې دي، او تر څنګ یې هغه ساحې چې تقریبا 9 کاله مخکې د حکومت د ولایتي ادارې لخوا په مستحقینو خلکو باندې ویشل شوې وې، هلته رهایشي پروژه په پلان کې منظوره شوې وه، هماغه هم د غصبینو لخوا غصب شوې وه، چې موږ الحمدلله د ډیرو مشکلاتو باوجود، د تهدیدونو باوجود چې موجود ول، بیا هم وتوانېدو چې یادې ساحې تر یوه بریده را خلاصې کړو. چې په یوه ساحه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تڼیو او اسماعیل خېلو مندوزیو ولسوالیو پورې اړوند د سیګې په لویه دښته کې د مال د ملکي نړیوال هوایي ډګر چارې روان دي، چې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه وه. په همدې ترتیب د اسماعیل خېلو مندوزیو ولسوالۍ اړوند 100 جریبه ځمکه چې په هغې کې اوس ګمرکي تاسیسات عملا بشپړ شوي دي. د دې تر څنګ د خوست ښار لویدیځ لوري ته د ازادۍ مینې سیمه چې 1200 کورونه په هغې کې آباد شوي دي، دا هم هغه ځمکه وه چې غصب وه، او دا مهال په کې پلان مطابق پروژې تطبیق شوي دي او عملا د خلکو پر مخ ګټې اخیستنې ته وړاندې شوي.
زدان که لگ مشخص و غاصبین څوک دی په خوست کې؟
بلا بل خلق دی، هم زورواکی دی، هم هغه کسان دی چې د قومي مشر په نامه باندې دی، و بل محبوب شخص په نامه باندې ټولنې ته په یونه یو شکل ځان را مخته کړی دی، او د دې موقف نه په سوء استفاده سره ځمکه غصب کړی دی. ولې موږ د دې غاصبینو د شهرت او د بشپړ هویت لپاره اړوند اورګانونو ته دنده سپارلې چې په مرکز او ولسوالۍ کې د ټولو غاصبینو مکمل شهرت را توضیح کړي، تر څو موږ وکولای شو چې د مغه لیست څخه په استفاده سره په دوی باندې قانوني اجرات وکړو، او دولتي ځمکه چې لا هم د دوی په منګولو کې دي هغه هم را خلاص، او د منظم پلان په اساس یې د ټولګټو پروژو د تطبیق لاندې ونیسو.